شپږ بجې شوې. دا ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې زه احمد شبر ستاسو کوربه یم. السلام علیکم. خبرونه: د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر حمید الله خونزاده د پنځو هیوادونو له چارواکو سره د خبرو لپاره ازبکستان ته تللی. د راپورونو له مخې اخونزاده د روسیې، بیلاروس، پاکستان، قزاقستان او ازبکستان له استازو سره د یوه ګډ شپږ اړخیز دهلیز ته رامنځته کېدو پر مسلې خبرې کوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون چهارشنبې وویل چې اخونزاده د روسیې او بیلاروس له چارواکو سره له دوو هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت د پراختیا په اړه خبرې وکړي. هغه همدارنګه د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي سره هم کتلي او د لویو لارو له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت د زیاتوالي په اړه ورسره خبرې کړې دي. په دې اړه چې آیا ازبکستان ته د ښاغلي اخونزاده په دې سفر کې کومې مشخصې موافقې هم شوي که نه، تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان د سریاتم رسچال سریک ژومانګرین او د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ریل پټلۍ د جوړولو په اړه خبرې وکړې. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې ښاغلي ژومانګرین چې چهارشنبې کابل ته رسېدلی له چارواکو سره په لیدنو کتنو کې ویلي چې قزاقستان چمتو دی چې د صنعت، لوړو زده کړو، معارف، روغتیا، بانکداری او حکومتولۍ په چارو کې د الکترونیکي سیستم په برخه کې همکاري وکړي. په دوام کې دغه راز ویل شوي چې په دغه کتنه کې د مختلفو سیاسي، اقتصادي، تجارتي، ترانزیټي او له قزاقستانه د ترکمنستان او افغانستان له لارې پاکستان ته د اوسپنې پټلۍ د جوړولو پر مسلې هم خبرې وشوې. د جرمني فدرالي څارنوالي وایي و بهرني اتباعیې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې لپاره د حملو په پلانولو رسمن تورن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبې وویل چې دغه وطنه د تاجکستان، ترکمنستان او قرغزستان اتباع دي. پر دوی تور پورې شوی چې په جرمني او د لویدیځو اروپا په نورو برخو کې د پراخو حملو پلان درلود. د جرمني د څارنوالي دفتر ویلي تورن کسان چې په 2022 کال کې په اوکراین کې د جګړې له پیلېدو وروسته د اوکراین له لارې جرمني ته رسېدلي وو د تیر کال په جولای میاشت کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش له خراسان څانګې سره چې په افغانستان کې په حملو سربیره تیره میاشت په ماسکو کې د خونړۍ حملې مسؤلیت واخیست، اړیکه ټینګه کړې وه. دغه راز ویل شوي چې دوی په هالنډ کې له یو شمېر نورو کسانو سره یوه تروریستي څانګه جوړه کړې وه. د خیبر پښتونخوا د خیبر سیمې په بره باړه کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو چاودنه شوې چې لږ تر لږه 15 سرتیري ټپیان کړي دي. په خیبر ضلع کې د ملیشه ځواک په چارواکي د خپل نوم پټ ساتلو په شرط د ازادي راډیو مشال څانګې ته د دې پیښې تایید وکړه او څرګنده یې کړه چې پرون د فرنټیر کور د 116 کنډک پر کاروان د سړک د غاړې بم چاودلی. د دې چارواکي په وینا په ټپیانو کې درې جګپوړي افسران او 12 سرتیري دي چې د درملنې لپاره روغتون ته رسول شوي دي. د دې چاودنې مسؤلیت تر ډېره مچا نه دی منلی. حماس د اسرایلی ارخمل ویډیو خپره کړې چې په هغه کې هغه د اسرایل حکومت د خپل اتباعو په نخوندې توپ تورنوي. تر اوسه نه ده څرګنده چې حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د دغه ارخمل شوي 24 کلن اسرایلي دغه ویډیو تر کومو شرایطو لاندې ثبت کړې ده. د اسرایل رسنیو ویلي چې دغه ارخمل د امریکا او اسرایل دوه ګونی تابعیت لري. د اسرایل حکومت وایي تر اوسه نه پوهیږي چې څومره ارخمل ژوندي دي، خو د هغوی شمیر له 100 نه تر 130 پورې اټکل شوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د پاکستان ویران مشرانو په افغانستان کې د ترهګر ډلو فعالیتونو او موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. د چارو شنونکي شفیق هم درد وایي.
په دې کې شک نشته دی چې د ایران د پاره داعش او د پاکستان د پاره ټي ټي پی لوی ګواښونه او خطرونه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د زیات ورختونو لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کیبینونه یې تخریب کړل.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې د نصر نقد لرو، هم د شعر نقد او شعرونه.
ببرې دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنه خار دې کلیزه ولایلو.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سفر په پای کې پرون خپره شوه، همداراز ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې دې په بنسټیزو پریکړو کې د ټولو افغانانو ونډه پراخه او زیاته شي. تفصیل په دې راپور کې.
ایران او پاکستان د یو سولیز متحد ملي حاکمیت لرونکو او د یو خپلواک افغانستان په توګه د دې هواد پر مختګ لپاره خپل ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ، خو په دې هواد کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت جدي ګواښو بلل. دواړو هیوادونو په هغه ګډه اعلامیه کې چې پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د درې ورځني رسمي سفر په پای کې پرون چهارشنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې ویلي دي، دې ته په پام چې په افغانستان کې موجوده تروریستي سازمانونه سیمه ییز او نړیوال امنیت جدي ګواښ دي. دواړو لورو د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او امنیت په برخه کې د همکارۍ پر زیاتوالي او د ترهګرۍ په وړاندې یوې متحد جبهې ته د پراختیا ورکولو لپاره په خپل چمتووالی یو ځل بیا ټینګار وکړ. که څه هم په اعلامیه کې په مشخص ډول د هغو ترهګرو ډلو چې د دواړو هیوادونو په وینا په افغانستان کې حضور لري او د سیمې او نړۍ امنیت ګواښ بلل کیږي نمونه نه دي اخیستل شوی، خو اسلام آباد تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله د پاکستان امنیت او ثبات جدي ګواښ بولي. هغه ډله چې د اسلام آباد په وینا پر افغانستان واکمنو طالبانو ورته پناه ورکړې او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې بریدونه سرته رسوي، هغه ادعا چې طالبانو په کلک رد کړې ده. د افغانستان بلګاون ایران بیا د اسلامي دولت دلی د خراسان څنګه لپلو چې په افغانستان کې د طالبانو په څ باندې دونیم کلن واکمنی کې د ډیرو خنړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی او همدارنګه په 13 جنوري میاشت کې د ایران د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیمانی د اتلین په مراسمو کې د ځان وژونکو بریدونو مسؤلیت اخیستی ډیر اندېښنه لري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د شنونکي شفیق همدرد نظر وپوښت چې آیا تهران او اسلام آباد د همدغو دو ډلو ګواښ ته ډېر اندېښمن دي او که نورې ډلې هم شته؟
په دې کې شک نشته دی چې د ایران لپاره داعش او د پاکستان لپاره ټي ټي پي لوی ګواښونه او خطرونه دي، لیکن په تیرو تقریبا 15 کلونو کې د پاکستان او د ایران حکومت داسې پالیسۍ او ستراتیژۍ جوړې کړې وې چې په ترس کې په دغه دواړو هیوادونو کې لږکي تر ډېر فشار لاندې وو او اوس دغه لږکي د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره هم مبارزه کوي. نو که څه هم دوی په لویه کې دغه پړه پر دغه دوو ډلو ورچوي، لیکن په اصل کې د دغه دواړو هیوادونو دغه ستونزې چې دي که د امنیتي لحاظ دي که د سیاسي لحاظ دي، هغه په کور د ننه کې دي. دوی د استبدادي پالیسیو له امله ډیر خلک له مشکلاتو او ستونزو سره مخ کړي دي.
په دې وروستیو کې په ایران او پاکستان کې د جیش العدل او جند الله ډلو چې دواړه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ بولي د فعالیتونو زیاتېده. تهران او اسلام آباد دې ته اړ کړل چې یو د بل په خاوره کې د دغو ډلو اړوند ځایونو باندې مستقیم بریدونه وکړي. د ایران او پاکستان په ګډه اعلامیه کې که څه هم د دواړو هیوادونو په خاوره کې د کومو مشخصو ترهګرو ډلو یادونه نه ده شوې، خو دواړو لورو د ترهګرۍ د ټولو بڼو د غندنې تر څنګ ویلي چې ترهګرۍ د سیمې سولې او ثبات ته ګډ ګواښ او د سیمې د پرمختګ په وړاندې لوی خنډ دی. ایران او پاکستان همدارنګه په سیمه کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د سیمه ییزو او نړیوالو هڅو د همغږي کولو یادونه کړې او په دې برخه کې د موجوده سیمه ییزو چوکاټونو یا فورمونو په مثبت ونډې ټینګار کړی. په اعلامیه کې د افغانستان د ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ته د درناوي تر څنګ دواړو لورو دا منلې چې په اساسي پریکړو کې د افغانانو د ټولو قشرونو د ونډې زیاتېدل به په دې هېواد کې د سولې او ثبات له لا ټینګښت سره مرسته وکړي. ایران او پاکستان چې د شانګهای د همکاري د سازمان غړي هم دي، همدارنګ له افغانستان سره د شانګهای د همکاري د سازمان د تماس ډلې د فعالیتونو د ژر پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ ترڅو په سیمه کې د ثبات د ساتلو او د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې سره همغږي شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ایران او پاکستان د دغې ګډې اعلامیې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د دا ډول څرګندونو په وړاندې په غبرګونونو کې ویلي چې افغانستان اوس امن دی او هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هېواد له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي او په واک کې نورو افغانانو ته د ګډون په اړه غوښتنې هم رد کړي او هغه د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. پاکستان ته د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی په مشرۍ د پلاوی په دې سفر کې چې پرون چهارشنبه پای ته ورسېد دواړو لورو موافقه وکړه چې د دوه اړخیزې سوداګرۍ او اقتصادي اړیکې به پراخوي او تر راتلونکو 5 پورې به دوه اړخیزه سوداګري 10 میلیارد ډالرو ته لوړه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او پاکستان په افغانستان کې تروریستي سازمانونه د سیمې او نړۍ امنیت ته جدي ګواښ وبلل او ټینګار یې وکړ چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې به په خپلو کې همکاري پراخوي. دواړو هیوادونو همدارنګه په خپلو کې د سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پراختیا په برخه کې هم د خپل منځي همکاریو د زیاتوالي خبره کړې. خو پوښتنه دا ده چې په دغه حساس وخت کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی، د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پاکستان ته د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په هدف سفر کړی او که په سیمه ایزه کچه تهران نورې اندېښنې هم لري. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې اړه وایي.
د ایران د ولسمشر ناڅاپي سفر پاکستان ته که څه هم په مشترک اعلامیه کې دوی دا خبره کړې ده چې د منطقوي اقتصادي او امنیتي همکاري به ډیریږي، لیکن فاصل کې د ایران اندېښنه دا ده چې که پراتونکو کې د دوی ستونزې د اسرائیل او امریکا سره ډیریږي نو دوی ته به د ګاونډیو د خوانه څه خطرونه متوجه په ځانګړې توګه د پاکستان نه، ځکه پاکستان په تیر کې د امریکا متحد پاتې شوی او اوس یې هم په منطقه کې داسې مذبذبه پالیسي ده، او د بل طرفه پاکستان د سعودي عربستان ملاتړی او ملګری دی، او د رئیسی تر سفر وړاندې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر کړی و. نو په منطقوي لحاظ باندې ځینې تغیرات او تحولات په منځني ختیځ کې او په دغه خطه کې را روان دي. ایران د دین اندېښنه لري او واړی په ډیپلوماټیک او په د خبرو د لارې دغه خپل ګاونډیان متقاعد کړي تر څو پورې که پر اتلونکو کې دوی ته کوم خطر متوجه کیږي چې دغه هیوادو د خوانه نوي. د ایران اندېښنه هم دراز له عراق نه هم ده او له ترکیه نه هم ده، خو چون چې هغه به عراق یا هم تر یو حده پورې خپلې نیابتي ډلې لري او ترکیه هم د سیډیره دغه ترهګریزو مسایلو کې فعال نه ده، نو لوی اندېښنه به د ایران د پاکستان نوي چې که پر اتلونکو کې کومه مسله جوړیږي نو کېدای شي د پاکستان د لارې نه ترهګر ایران ته نفوذ وکړي او د مختلفو ډلو په نامه باندې دلته د استخباراتي کړي اهداف چې دی په مخ ته یوسي. نو دا د ایران اندېښنه ده او پاکستان هم په دې کې خپلې منطقوي او اقتصادي ګټې ویني.
د سیاسي چارو شننونکي شفیق همدرد.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام لرو. د کونړ ته دنګا ملسوالي بازار تر سوې دی. د ورشتون او سیلون له عمله یو شمیر مالونه خراب شوی او یو شمیر خلکو نورو خوندي ځایونو ته لیږدول دي. د سیلون له کبله د دانګام لاري او یوان د ذکر هندي سمځک هم خراب شوی. د دانګام د بازار هټیوال له چارواکو غوړي چې سنادي دیوالونه ورته ودان کړي چې پر راتلونکي کې له ورته سندو سره مخ مخ نشي. تفصيل په دې راپور کې.
د دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار یو تن هټیوال فضل الرحمن ازادي رادیو ته ویل د بازار ګڼ دکانونه یې د خوړ پر غاړه باد شوی دی او د استنادي دیوال د نشتون په وجه په تیرو او روانو بارانونو کې ورته زیات مالی زیانونه وختی دي.
د زیات ورختون لامل دانګام ولسوالۍ مرکزی بازار ته یوند از خوړ یا سیلاب راخوته او چې دکاندارانو کې بینونه تخریب کړل او یو شمیر دکاندارانو خپل سوداګان خوندې ځین ته انتقالول چې د باران او د ورخ لامل سوداګان خراب شوي.
د دانګام ولسوالۍ نور اوسیدونکو هم وايي ورختونو او سیلابونو کرهنی زمکی باغونه سربندونه سرکونه او کورونه ویجاړ کړي. حاجی نثار احمد او بختاج
سیلابونه راغلي دي، خلکو تب کې درانه مالی زیانونه وختري، عمومي سړک په خراب شوی دی او همدارنګ کلو ته کوم پرای سرکونه غزيتي دي هغه هم خراب شوی دي. د خړونو د غاړې زمکه چې دا هغه په مکمل ډول وړي دا او پسلونه سیلابونه ځان سره وړي دي. همدارنګ د خلکو کورونه نړېدلي دي، د چوپانانو کوم باندې چې بیا غا تخریب شوی دي، ډیر زیانونه خلکو ته وختي دي.
د دانګام دوله سوالي زیات شمیر کورونه جال شوی او سرکونه په بشپړ ډول تخریب شوی دي. په سلګونو جریبه زمکه د سیلابونو له عمله په بشپړ ډول لمنځه تللی او د دانګام مرکزی بازار چې اوس مهال دی او شدید ناورین سره مخامخ دی، سیلاب پر راغلی دی.
د دانګام اوسیدونکو هټیوال په یو خل له حکومت او مرستندوی ټولونو غواړي چې نورو زینو کې ځانمنو شو کسانو سره د مرستې ترڅنګ باید د دانګام بازار ته یو استنادی دیوال جوړ کړي، بیا هم بختاج
چیر دغه سیلاب مخه ونیول شي نو بازار په تخریب او لمنځه ولاړ شي. نو بازار چې کومه ډیره سودا نه په بشپړ ډول خارج شوی دی، بازاریان خپل سوداګان نور ساحو ته انتقال کړي دي او بازار د شدید ناورین سره مخامخ دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار ریاست چارواکي بیا وایي د دانګام له بازارې د خپل شته وسایل او ولسونو په همکارۍ اوس مهال د اوبو مخاړه بلې او په راتلونکو کې هڅې کوي چې د بودیجې پیدا کولو په صورت کې استنادي دیوال هم جوړ کړي او تل لپاره د سیلاب او د خوړ له ګواښ وژغوري. د کونړ دانګام ولسوالۍ د مرکزی بازار او د کلي اوسیدونکي په داسې حال کې د زیاتو اورښتونو او سیلابونو له امله ورته دا وخت مالی زیانونو څخه شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې د کوټو او دیوالونو غورځېدو او سیلابونو له امله دوه دیرشو تنو ته مرګ ژوبله وختې وه. د اسلامیک ریلیف موسسې لخوا په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې بارانونو او سیلابونو د افغانستان ډیرې سیمې ځپلې، نږدې 200 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې، 93 زره هکتاره کرهڼیز ځمکه یې ویجاړه کړې او تر 900 پورې کورونه یا په بشپړ ډول ړنګ کړي او یې جزوي زیانمن کړي دي.
د امریکا ولسمشر له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالر مرستې لایحه توشیح کړه. ولسمشر جو بایدن ویلي چې د مرستو دغه بسبه د امریکا او نړۍ د امنیت د لا ټینګښت سره مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې
له اوکراین، اسرائیل او تایوان سره د نوې مرستو لایحه چې د امریکا د کانګرس دواړو جرګو تصویب کړې و پرون چهارشنبه ولسمشر جو بایدن هم توشیح کړه. د دغه 15 میلیارد ډالر بستې 16 میلیارد ډالر اوکراین ته ورکول کیږي چې د روسیې د یرغل په وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي. جو بایدن دغه راز له اوکراین سره د 1 میلیارد ډالر سمدستي پوځي مرسته هم تصویب کړه او ویل چې دغه پیسې به په 2 ساعتونو کې ولیږدول شي. بایدن د دغو مرستو تصویب د امریکا او نړۍ لپاره مهم وباله او ویل
I just signed into law the national security package that was passed.
دمرستو هغه بستمه چې د اونې په پای کې د استاذ جرګې تصویب کړی او پرون سنات تصویب کړه او شیکړه. دمرستو دغه بسته امریکا او نړۍ خامن کوي، همدارنګه له نړیوالو سره د امریکا رهبری چې ټول پرې امپودي ثابتوي، د امریکا له شریکانو حیاتي ملاتړ کوي ترڅو وکول شي خپل حاکمیت د ګواښونو په وړاندې خپل ځان دفاع وکړي. له اوکراین سره د 16 میلیارد ډالر مرسته به د هواد هوایی مدافع توپچی پوځي وسایل او مختلفو وسلو په برخه کې د هواد ولټیاوی زیات کړي. په دغه بسته کې 16 میلیارد ډالر هم له اسرائیل سره د هواد زواکونو او خپل ځان د دفاع لپاره ځانګړي شوی دی. همدارنګه 1 میلیارد ډالر هم په غزه کې چې د اسرائیل پراخو حملو سره مخامخ ده د بشری مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. بایدن ویلی اسرائیل باید دا مسله چې بشری مرستې له ځنډ او خنډ پرته په غزه کې فلسطینیان ترسیږي یقیني کړي. کته متحده ایالاتو په کراتو له اسرائیل څخه غوښتنه دي چې غزه ته د بشری مرستو مخاونې نسی خو داسمه په بشپړه توګه د اسرائیل لخوا کلا بند شوي. په دغه نوې مرستو کې له تایوان سره هم مرستې په پام کې نیول شوې دي. کته هم مخکې ویل شوی چې متحده ایالاتو له تایوان سره د 8 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي، خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې 8 میلیارد ډالر هغه پیسې دي چې د تایوان په شمول لری ختیس کله چین سره د مقابلې په هدف د متحده ایالاتونو د لومړی توبونو برخه ده. د امریکا لخوا د غیر نوی مرستې په تصویبې دوسره چې په کانګرس کې بهیر ډیر ځندیدلې وو، د مرسته اخیستونکو هیوادونو په تیر د اوکراین چې سخت د دغه مرستې لار څارله اوږد انتظار پاتې ورسو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبي مجله کې د کتاب نړیواله ورځ لمانځو.
د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصلا مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپ خبرو چې پکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې 100 چاپ دي او 200 نشته.
ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکای ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزا ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پای راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا.
او د واتساپ لاري مو د نصر د یو گروپ لالو زلو خبرو.
تر دا محل تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی ده.
د اپریل در وشتمه د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورسته د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکي زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی ده. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو سټایل دی. د کتاب خبرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر وشتمه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړی کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیا یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داس وخت کې را رسیدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو او عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګیدلې او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوي شوی. په دې اړه د ساجر اډو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي رادیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعه لامل د پوه نه پوه انسان تر منځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو تر منځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپراندو یا مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپراندو ټولنې مسؤل چې نه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت یا دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
که حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره همکاري وکړي نو ل خبرونکي به ملاتړ کوي. او که حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډرېږي او په بیلابیلو برخو کې ورسره مرسته ونه شي نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسې لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب لورنځیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړېدو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خپرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه دی اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه دی ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
باور مې ای کمیسیون برای ارزیابی کتاب نیست. زما په پوهان دا کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت چیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه.
فرانسوی نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یوه فرهنګ د له منځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې داسې هڅه وشي چې څوک کتاب ونه لولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هره ورځ پکې خلک مطالعه کوي او کتاب لولي. په کابل کې د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې یو کتاب تازه چاپ شوی دی. له یوې خبرتیا وروسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخیدلیم.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د قلم او قدم په نوم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو. دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پر ژوند او آثارو یک شلی دی. شغل تدبیر وایي چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړي دي چې له دې ډلې 130 کتابونه چاپ شوي دي او 2 یې ناچاپ دي. له شغل تدبیر څخه به واورو چې د قلم او قدم کتابي په څومره وخت کې لیکلی دی.
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب. په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو. په ننګرهار کې د ژورنالیستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو، هغه تم ما هغوی غوښتل چې چاپ کړي. ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغوی چاپ ته اماده کړی و. ژوند نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي. بېرته مې ورته ټلیفون وکړ، ما ویزو کې مانه ملک کار نورم پکو. نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ. په 2019 کې کتاب بشپړ شو، ولې تصادفاً د مانه کمپیوټر روک شو. نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه زیات مینا او یا هر څورته وای هر څه دا د ما ډیر په کار شو، ځکه دا یو کافي ما استلی وه هغه مخکې مې چې تیار کړی وو. نو هغه د استاد کور کې و، استاد هیڅ کاغذ د غورځوي، حتی کله کله ځینې کتابونه پروفې چې لوستی وي هماغه تر ډېره وخته پورې ځان سره ساتي. نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وایي په دا کتاب باندې کار شروع کړه چې استاد خپل ژوند وګوري بیا به څه کوي.
تدبیر صاحب، تاسو بیا وروسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پاڼې پیدا کړې او بیرته مو له سره کار پیو کړ؟
او استاد سب می ما مانو کمپیوټر، او استاد خبر شو چې ما کمپیوټر رک شو زټی دا شی چټ می خراب او استاد ته هغه د ما کتابونو کې کو ګور تاچ کو پرنٹ استلی و شي نګر سیمینار ته وی شي هغه ته وخی، ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی، دا مو خو ته دروژن کی کو شي استاد کتاب نو بلس کی راشه او کتابونو کې نیوی ته یو پرنٹ کاپی راوړه. اغه کاپی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو قوت کې. نو هغه میرا پیدا کړو په هغه می به د سر نه کار وکړو. نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی؟ یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلی دي او کنه له دوی سره مو خبرې هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینې شان په د اثر کې ځای کړی.
ما د نورو ځینو استادانو کتابونه ولوستل، هغه په نورو استادانو لیکلي و. نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و، هغه د کتابونو معرفي و او یو لاندې لاندې تبصرې ور باندې. ما کوشش کړی دی چې د نور نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي. ما دا د استاد ټول کتابونه د تام په بیلابیلو موضوعاتو ویشل او هر موضوع ته مې اول یو څېړنه کړې. زار می پستړی کړي. مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې سیډنه کړی دا دی استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې ده په هغې برخه کې مې کار کړی دی. بیا مې د همغې څپرکي په پای کې د استاد چاپ او ناچاپ آثار معرفي کړي. د استاد یو یو چپټر دی کتاب یا یو څپرکی قدرونی دی کې مډالونه ستاینلیکونه نښانونه جایزې راغلي چې استاد ته په بېلابېلو وختو کې ماته ټولنو ورکړي دي. نو ما په هماغه جایزو باندې مول څېړنه کړې ده چې جایزې په ورکول کېږي، نړیوالې جایزې چېرته دي، افغانستان داسې دوامداره جایزه لري نه لري. بیا په آخر کې د استاد هغه جوایز مې
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوي نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړئ چې دقیق پوه شئ چې څومره جایزې دوی اخیستي دي، یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی که څرنګه؟
سره اکثره د استاد سره مې خبرې کړې دي، حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما د په هر کتاب خپل تفسیره لیکلي هغه مې معرفي کړې دي. بیا مې د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت مو لیکلو، د خلکو هغه وخت کې تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته مې بیا ماخذ ورکړی، په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خواره کړي، هغه مې اما خپل مطلب مې نه اخیستې دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په سیډه کې د استاد نظر غوښتې دی، او شعر کې مې د استاد نظر غوښتې دی چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، او کومه ډله کې دی یا شعر څه شي توایي، همدغه په فولکلور او په متن سیډنه عرب برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سپتاوه او کنه لزان سره مولي کې چې کله مولا د سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کاله او زه او کله په ما سره کبي تر و عمل کوي مسکم لیکلو کله می سکړم دي، حتی په اخره کې چې بیا استاد په کاناډا کې او ځکه بل نو دی واتس اپ بلار می مرکه کولې هغه می سپتولې او یا به می لیکلې.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفی د آثارو بیلګه هم راخیستی دي؟
هر یو اثر حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، یو ټولو می بیلګې راخیستی دي او هغه کتاب می معرفي کړی دی، د کتاب عکس می معرفي کړی دی، ورسره می دی استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړی دی؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزل لیکلي، قصیده لیکلي، زاد نزدونه لیکلی دی، ما بیا پا اماغ برخه که یو چو ملگی را بود.
تدبیر سب لچاپ و روست استاسو کتاب استاد رفی لیدلی؟
نو استاد رفی خوز پا کانادا که دیدا کتاب دقا اختر تا یو چو رزی کتاب بیه چی چاپ شو، اول ما خبال یو دوست آور که او اغا بی خورد برنه دادی بی چل دلار نمی ورده لیگلی دی، پرون می چاگه نمبر چک کو په دوبی کې ویلا رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو پکې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړي دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګي چې بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چیرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع پر نسبت خپل نظر او څېړنه وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیس راغلی او یا کوم بل سند راغلی، دا پر لنګ نظر ورکړی دی چې پېژندنه خو هغومره چې په کار ده د فرد شعرونو بیا خبرې نه دي شوې دي. مثلا چې دا څنګه کې تدبیر شوی چې استاد دغه شعر په دغه حالات کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو نسبت لیکلی دي. او بل خوبی دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې خبرې کړې دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسی ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. په دې برخه کې تحریر صاحب اول فولکلور پاڼه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجع په نظر کې نیسي مثلا یو کتاب دی د استاد ولسی سندرې، کله چې دی ولسی سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی، په دغه کتاب دغه کتاب په اول ځل په دغو کلونو کې چاپ شو او بیا وروسته په دغو کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسی ادب بڼې معرفي شوي دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسی ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شعر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه یې ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي کوم اثر لیکلی دي تر دې چې هغه اثر ډېر ور وپېژندل شي د دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع او آثارو باندې وای. نور دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د لاس څنګهوي په برخه کې
له شاغلی بدر څخه مننه. تر بی خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نثر لیکلو د زده کړې لوي او ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوی دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلنده نقد.
څه وخت وهی موضوع بسندریزه و لیلو، چې سوله به د هر کتاب سریزه و لیلو، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، پیری د عاشقۍ به د لډاګه ډاګه وشتم، دا کوډه د سترګو رتاویزه و لیلو، غصې ته به د څه خوږه مسکا کړله ورګډه، غصې ته به دې څه خوږه مسکا کړله ورګډه، ادا دې په هر حال کې سوله ایزه و لیلو، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، زما نبز دې وکوت د خلګۍ نسخه دې راکړه، په دې باب دې څېړنه هر اړخیزه و لیلو، او بڼو ورځو پیچکو دې کړه زړه رانه ولجه، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه رانه ولجا، حمله دې ترتیب کړې ډله ایزه و لیلو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، قربان مې دې کړې زر غزلې ځکه له خبرو، لهجه دې خوندوره سیمه ایزه و لیلو،
او ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم وتورو ببری دی پکای ور کړ دی بار خوشم وتورو تموس کوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو تموس کوي د شنه خار دی کلیزه ولایلو
غزل کې نوې کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوې کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي، خو دلته سندریزه، سریزه، سولهیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا زړې کلمې نه دي او د غزل د زاړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ سو.
نه پوهیږم چې په دې غزل کې به دا نوې کلمې څومره شاعرانه شوې وي، خو که ځینو لوستونکو ته شور لګېدلی وي، یوه وجه یې دا کېدای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو له لارې بیخي زیاتې کارېدلې دي چې لوستونکي ورسره آشنا شوي. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلې دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخي هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخۍ توم نه لري ځکه لوستونکو ته شایې سېدلی.
د ښاغلي ببري دا خبره چې د دغه غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي، ځکه یې ممکن لوستونکی یا اوریدونکی نابلده احساس نه کړي، په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو، لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه ناآشنایي په آشنایي بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نه وي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیا کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له تجربې خبروي چې دا تجربه څنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دې لیکلي شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چیرته چې اوسم نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وې هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلم. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګل کې ګرځم، مالا کور سره چې ده په دې ځنګل کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره. نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلی دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم خد از ما په خیال باندې یو څه سره نوی کیږي، هم یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، هغه شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم په کار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ.
سی کا ته دې جار سم لومه لومه ران وړې تول رانجا आवाज پکومه تا مې زړه دې نه پختې و در ختلای کمره یو کې تړي سره لژلومه یا د کلی تصادف د کیسې پایا راهکاریږي نه خو اورم دې لورایا درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري په نظر کې مې اخیستې یې څو ځایا د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي اوبه راشي او په شګو کې تودې شي لکه څو باغه توتیان چې راهکاره شي پاڼې وناڅي شمال غیږه کې پریشي د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده خاموشي غزل مسته سرنده ده پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم ترېنه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې وناڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ لنشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاث دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ ته جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کمواله حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې
د شاغل غیاث په وینا په دې ګروپ کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغلی غیا سوی
موضوعات ټولی د لکوالی اړوند د املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي سره ترتیب کوي وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکي سهار تر ونی بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور غډونوالې تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځ شنبه فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوی ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتسون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریک کړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړي.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمې غوره کړو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا داسې کلمې استعمال کو راولو چې هغه ټول ته هم فهموي ټول ور باندې پوهیږي هر څوک ور باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک بنور باندې پویږي نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم خو کچیر خپل سیمیزه لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مرسته ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر پو جغیزه بنه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پر اړه لري. نو خبر دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتن هم په ګروپ کې مطرح شوی ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړی او بیا یې د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر. دا باید ډیر سره لري نسی. په یو مفهوم باندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره دا بیا د سړی له ذهن څخه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن پی پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره، لنډ ژباړه یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن پی پورس د همدې لیکنو جنې کره کتنې ته وړاندې کیږي. د واتس اپ لارې د نصر د زده کړې په ګروپ کې پورستیو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدی هم برخه اخیستې ده. دا ازادي راډیو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسني وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري.
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به مو لوستله او یا به مو کتله، شوق مو درلود چې داسې یو مقاله نویس وسو، خو کولای مناسبه په دغه بدرې میاشت کې چې کوم کوشش استاد مر سره کړی دی مولوی صاحب په ما سره وتونه دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو په جامعات.
شاغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي. د خپل لیکلې مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اسادی رډو ته ورکړ.
دی وخت کې انسان وکار ته ډیر حسول کیږي، زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي. دا د ځکه څخه چې کم بیر راځي دا ډیر خوشبوي لري.
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غزنی د ناوی ولسوالی اوسیدونکو عبدالقدیم حبیب دی چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی. شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایله مل وو. دای وای چې دا ګروپ ګټه ورته
په لمړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمريني لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنې منځپانګ یا محتوا به د پښتو د لیکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو. خو په دې کم موده کې ملګرو وکولای شوي چې خپل لیکنې تر ډیره بریده د پښتو ګرامر په قواعدو برابر کړي او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړي. دوام په شروع کې به ګډونوالو لیکنې ډېرې کمی کولې، ورسته د ګروپ د خې مدیریت لوجي په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیقي لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه. دریم بلدا چې په دې ګروپ کې چې کومه لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرف بللای شو. او په ټوله کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یې د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابر پورته کړ. او په پای کې ویلای شو چې د ګروپ فایل ډیر ښه او هلي بخون کیدی.
د فیسبوک له لارې افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړي دي. د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ له لارې فعال دی. خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي. لیکوال، شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي.
دغه ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو یا وایسي یو نوې داسې بابي پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډیره کمه توجه شوی و یا کشر یو هم و یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و. خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو له لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کېږي، د دې سره مخامخ بحث کېږي چې اغیزې خورا زیات دی.
آنلاین گروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي. د لري سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي، ځکه چې مکان او زمان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي. له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. خدای مومل.
شکرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری یوان دوانا سفلے میتری یوان دوانا لکل لرے دغرا گر گرے داسے خوگی کاش کرے سیو ما شومیم ٹکرے پغاڑا سپنے میتری یوان دوانا سپنے میتری یوان دوانا تسخیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پپل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں ساوے سگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکی کڑی لا گر گرو لمستے سر کلم خر سے تورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے یا براوڑا نورے گر گورے بم جیب شی روپے پکی گی دزڑا شربت آو گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑیے رپی گی چل منس کبھی ہم سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی را توائی چی بی سوارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا ٹکرے پبایا او کاویڑیارا مشارکان دی دوی خخکاری گی پاکو جامو کی زدائی خبری پا کتابو کی زمالا سنا تور پا گر گرو دیر سودا اکڑما تا دوی خبرو چی بی سوا
ساعت